السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د مازیګر 5 بجې شوې دي یعنی تاجمل یم په خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر تکنیکی همکار ساکه میری هم سره وي په دې غړې کې بعد قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا د غسی د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو مرکې هم شته او د پاکستان کورونو رسپانو په خپلو اداریو کې ستلي کړي دي او د غسی نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
نن د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي. په سوریه کې د روسي بمبارۍ لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د خبرنو سرټکی مو اوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرنو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ورسېد. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتی دی چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال لډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې. دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي.
مذاکرات نه بغیر د دې حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ. خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او میاشت ته مې دلته د وې ماته چې میاشت یو ګارنټي به تانه غواړو او هغه دا ده چې ته به وکوندي دا وایې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
اسفنیار ولی خان پرون له کابل پیښور ته ستون شو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي. امریکانان په کابل کې اوسیدونکو خپلو وګړو ته خبرداري ورکړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال لیدل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته د سخت احتیاط خبرداری اعلان کړی دی. که څه هم دوی د برید د پلان او هدف په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه لیکل شوی په افغانستان کې امنیتي وضع انتهایي بې ثباته ده او امریکایي وګړو ته ګواښونه د جدي نوعیت دي. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زاخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هم دا راز خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمت په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. همدارنګه میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې مین چاودنو حملو کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې په عملیاتو کې بوخت وو چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال مخالفین هم وژلي دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تېره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو کې په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې وې. راپورونه وایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي وو. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نورې پاکستانیان دي. ایرنا خبري اژانس او د مشال رادیو ایرانۍ څنګه رادیو فردا خبر ورکوي چې دغه وړه پاکستانیان په ایران کې میشت او له ځایه د سوریه جګړې ته تللي وو. د دوی مړی د یکشنبې په ورځ په ایران کې خاورو ته وسپارل شول. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. غربي رسنۍ خبر ورکوي چې سناسه 2000 ایرانی سرتیري د سوریې د ځواکونو سره یوځای د لبنان د حزب الله ډلې او د روسي د هوایي ځواکونو په ملاتړ د حل په شاوخوا کې په تازه عملیاتو کې برخه اخلي، خو ایران تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سوریه په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لږونه نور ژوبل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سارې ادارې د معلوماتو لمخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. د اریحا ټوډي په نوم د فیسبوک یو پاڼه چې په یاد خار کې د پیښو راپورونه ورکوي نن خبر ورکړی چې د بمباري د روسي د جیټ الوتکو لخوا ترسره شوې ده. د تلفاتو په اړه زده او نقیص راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سارې ادارې وایي لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لږونه نور ژوبل شوي دي، خو اریحا ټوډي ویلي کې په دغه بمباري کې 30 کسان وژل شوي او لاوی او زیات ژوبل شوي دي. د نږدې 150 هیوادونو مشران د فرانسې په مرکز پاریس ښار کې سره راغونډ شوي او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي په اړه د یو اوږد مهاله تړون ته رسېدو په موخه مهمې خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرانس نن پیل شو او د دسمبر تر 11 نیټې به دوام وکړي. د روانې میاشتې په سر کې د ترسره شوو خونړیو بریدونو له وجې د اوسني کانفرانس سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کوپ 21 په نوم د دغه کانفرانس پر مهال د 196 هیوادونو مذاکرات کوونکي بحث کوي چې د گرین هاوس په نامه د گیسونو د اخراج د محدودولو لپاره یو اوږدمهاله موافقه ته ورسیږي. د دغه گیسونو اخراج د ځمکې د کورې د ګرمېدو سبب ګڼل کیږي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 45 پیسې یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوج او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 26 او په کوټه کې 21 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور چې ویل کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په پاریس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتلې چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني.
خود مختار و جمهوری افغانستان و خود مختار و جمهوری پاکستان چیزی ده دین علاوه ده دیری جمهور خریدیشتا ولی خپل خور را بانده حق و دخل قوم را بانده حق و چرا دروازه کولو کم.
پا پی خبر که ده قبیلی سیم و زنی کمیونیتی استازان و ده احتجاجی ناستی پر محال غختنه کرده چه ده اینو کره ده پخی کلل شی.
چې کم چور دروازې سره خلک را وځنه نه بسلې دي نو چې هغه را وباسي زمونږ په مخ کې ویکند پوزیشن او دا ټومره وسزان چې دی 580 کسان دي نو دی چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته ملاو نوي مونږ په نور کسانو مرضی.
دا خبر پښتونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په ټوله خبر پښتونخوا کې د ایډز 1300 زیات ناروغان رجسټرډ شوی دي.
دی گورنمنٹ 500 ملین پاکستانی روپیز الوکیٹ کړی دی د دې ایچ آئی وی ایڈز پروگرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې امدغه شانتی سنټر جوړو څنګه چې آیت آباد میډیکل کمپلیکس کې دی.
دا نو رپورټینه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ورې د افغانستان لسمشر محمد اشرف غنی د فرانس پاریس ته رسیدلې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې تر مخه لسمشر با د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. د دې کانفرنس په سنډه کې بعد ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري او بیا داسې هم ویل کېږي چې لسمشر غنی با نن په پاریس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. په دې اړه نور تفصیل درته احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن ناوخته ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دواړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونی خبر کړویلی چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه مني. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال ګل ایاز مرکه کړې ده او هغه ته پوښتلي دي چې د خپل کابل ته د سفر پر مهال د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې سفر نه وړاندې اسفندیار ولی خان وزیر اعظم نواز شریف سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟ نو اسفندیار ولی خان یې پاړوای
زما پتون یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسب لا میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاړم نو ما ورته چیرته دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب خو کې مونږ ته باځه کښو چې دې خو هم پښتون لري هغه هم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو پرې شو چې زما سره که دا دواړه جنګېزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده پرې شوې. اخر د دې خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو وایي چې ما ورته چې ګوره د اعتماد فقدان دي اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزوري یې نشي بحالولی. تا سرتاجي صاحب ولې ته ډېرې جب کوم د سرتاجي صاحب خو دا د سرتاجي صاحب د بس خبره نه ده. نو وایي چې که تاسو هغې کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم وایي چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ دروازې کولو پرېږدئ وایي چې مونږ ته ډېرې وسه وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو هم په وسه وکړو نه مني هغه چارخ چې مونږ راوړو ما پر ما سره دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته درې واورېدلې چې هرې کې داسې چلې چې د مذاکراتونو بغیر د دې د هغوی حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ خو زموږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کړو چې تاسو سره خپل منځ کې کښېنو او میا صاحب ته مې دلته د هغوی ما ته چې میا صاحب یو ګارنټي به تا نه غواړو او هغه دا ده چې ته به وکوندي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم. افغانستان یو خودمختار ریاست دی او ما ته دنده پیم چې خودمختار او جمهوري افغانستان او خودمختار او جمهوري پاکستان چې دی د دې نه علاوه د ریجن بل حل نشته. نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لار پرسته.
اسفندر ولی خان صاحب، څنګه تاسو ویلي چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانع کړو چې ملاقات وکړي، په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري؟
نو ګیلې خو پوره داسې چل دی چې په دواړه طرفین، ما ورته وویل چې دواړه طرفین بدګمانه دي، بې اعتمادي ده. نو بې اعتمادي خو چې کوم جموار دي هغه جموار خلک د یو بل ډېر کوژي شي کنه. او ما ورته وویل چې زمین پې مالې په پښتو کښې څه وویم، خو ما ورته وویل چې ایریتمسکي ترمن ده ابسټیکل زون نشته. نو که د ایریتمس ته تاسو صبر کوئ دا په ټایم دغه نه کوي نو دې نه به ما ابسټیکل جوړ شي. او ما ورته وویل چې خدای دې کړي چې زه غلط یم، خو چې زه څه وینم نو که دا داره داره روان جم یم زمونږ نه هسې لار ضایع شو. او اپریل پورې یو پروسس آنلاین نه شو. نو زه خدای کی زغلت خدای کی زغلت اوس بیا په دې علاقه کښې د شام دا وایم چې د خلکو نه مشران هېر شي.
اسفندر ولی خان صاحب، دې نه مخکې هم د پښتنو چې کوم قومي مشران دي دغه شان تګونې کړي وو، د هغې څه نتیجې که موږ ګورو په دې هغه کښې داسې ښکاره نه شوي، ستاسې څه خیال ده چې اوس دا کوم تاسې ورغلي وي افغان حکومت او پاکستان حکومت څه نه څه خبرو ته دوی سلا شوي هم دي، خو راتلونکي تاسو څه ګورئ چې دا سفر به څه په ګټه تمام شي که نه؟
ګوره چا مې داسې چل دی چې زما خو د خپلې خاورې باندې حق و، د خپل قوم باندې حق و چې دا دروازې کولو کړم. مونږ خو خپل هغه ډیوټي وه هغه م وکړه، دروازې م کولو کړې. اوس خدای دې کړي چې بس ته که نه اخر څونه تر کومه به یاد لګېږي او دا وینې به زمونږ تویږي.
راتلونکي ګوري چېره څه نه څه به دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
ګوري جي خامخا به پر امید یو. که پر امید کېږو نه نو بیا خو د مسلې حل نه دی کنه.
یو آخري پوښتنه، د پاکستان فوج په دې کې تاسو ورسره دا خبرې اترې وکړې چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې، نو هغې سره به څنګه تاسو؟
ما خو تا ته وویل جانې چې موږ په خپل ځان د دا حق ګڼو د دې ملک م او د افغانستان م چې دروازې یې کولو کړو او دوی یو میش ته راولو کېنو. موږ خپل فرض پوره کړه، دین کېنول. اوس مخکې دوا کوه او خیر غواړه، او بس ته م خیر غواړه زه به م خیر غواړم.
تاسو د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان مرکه اورېدله چې زموږ همکار ګلیاز ورسره کړې وه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3:00 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 16:00 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 16:00 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا پارلماني کمیټې په بلوچستان کې د منصوبې تر لاندې جوړېدونکو یو شمېر سړکونو فضايي اجازې غوښتې دي او د منصوبې په حق لا ورته هلته بریفینګ هم ورکړل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د 640 ارب ډالرو منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې تر ټولو مهمه منصوبه د پاک چین اقتصادي راهداري وه. په دې اړه نور تفصیل د احمدالله په دې رپورټ کې اورو.
په پارلماني کمیټې کې د مشاهد حسین سید نه علاوه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د عوامي نېشنل ګوند سینیټر باز محمد خان، د خیبر ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړی شاجي ګل افریدي، میر حاصل بزنجو او نور یو شمېر د پارلمان غړي شامل وو. د کمیټې یو غړي شاجي ګل افریدي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې د اقتصادي راهداري په دې منصوبې په تیزۍ سره کار روان دی.
اینڈ پورې به د سورابا پورې دا روډ سر ته ورسېږي او ځینو ځایونو پورې 98% روډ کمپلیټ شوی دی. ټولنه غټه خبره دا ده چې ویسټرن روډ داسې طریقه باندې روان دی چې ډېر زر به انشاءالله تعالی د گوادر نه افغانستان ته او سنټرل ایشیا ته ایکسپورټ هم شروع شي، او چې کم بلوچستان کې دننه کم معدنیات دي هغه به هم د گوادر پورټ نه ایکسپورټ کېږي.
د ذکر ده چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د پاکستان سفر پر مهال د 640 ارب ډالرو منصوبې لاسلیک کړی شوې. شوې چې پکې تر ټولو مهمه منصوبه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري وه. خو د دې منصوبې په حق له عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر نور ګوندونه دا دریز لري چې حکومت دې په منصوبه کې څه قسمه بدلون نه کوي او لومبه دې په غربي لارې کار سرته ورسوي. په کمیټې کې شامل د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر باز محمد خان وایي چې په غربي سړک لکه د شرقي سړک په شان کار نه کیږي.
نو د بلوچستان کوم پریمان د وسترن روډ باندې مخکې کار شروع شي، د ډیخان نه جوبه پورې او جو نه بیا کوټه، کوټه نه بیا ګوادر، تاسو 80 کیلومتر د وسترن روډ باندې د مول کوټ او ډیخان هم مخکې کار شروع، سنگل روډ دی. مو کوی چې نه دا د سنگل روډ نه دی، دا د ټایپ کوم ډبل روډ دی، دا د ورک نشي. نو موږ نیکسټ ویزټ باندې ډیخان جوب او موږ هغه پورې باندې مطالعه کې سن شو چې پورې وسترن باندې کار نه شروع شي.
د یادونې چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د روان کال په مئی میاشت کې په کوټه او په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګوندیزي غونډې هم کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو سره. د پاکستان حکومت وایي چې په د هیواد کې د بهر ملکونو په امداد چلوونکي مدرسې یې تړلې دي چې شمیره یې شاوخوا 190 ده. دغه سې بیا د مدرسو سره تعلق لرونکي عالمان وایي چې باید حکومت د هغو مدرسو نمونه په ډاګه کړي چاته چې د بهر هیوادونو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا تیره هفته قومي سملې ته د یو پښتنې په جواب کې ویلې شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکو مدرسو شمیر 190 دی، چې پکې 190 پنجاب صوبې، 10 بلوچستان، 8 په خیبر پښتونخوا او 6 په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 120 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیک او د مذهبي امور وزارت په مشترک توګه کار کوي او دا کمیټه به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رائے د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجستریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده. او همدې لړ کې د مدرسو د بهرني امداد کتنې لپاره هلې ځلې د قومي اکشن پلان تر لاندې شروع کړې دي. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له هغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي په کومو چې د حکومت لاړخه بندیز لګي او یا غوی ته د بهر ملکونو نه امدادي رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیا اورګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي
جو مدارس دہشت گردی میں اگر ملوث ہے تو
کومې مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړی دي پکار ده چې داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ تبا څه اعتراض نه وي، موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندې کړو، خو پکار ده چې د هغې نمونه دې مخې ته راوستل شي او د هغې لیست دې جاری کړی شي. په مدرسو کې اصلاحاتو، انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمې لپاره موږ کار کړی دی او د قومي اکشن پلان موږ حمایت کړی وو او په راتلونکي کې به هم موږ په دې معامله کې وروستو کیږو. نه
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلفه شمېره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د ده په وینا چې نهکاري حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
عملی طور پہ اقدامات جو ہمیں نظر آتے ہیں
په عملی توګه کم اقدامات چې موږ تخکاری نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینې خلک ونیول شي او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نه وي او چې کم تنظیمونه دي او یا یې لوی مدرسې دي نو په هغه حکومت لاس نه چوي. نو د هغوی له وجې چې د مشکلاتو او د انتها پسندۍ کمې ذرایع دي نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته. دا ذرایع خو پس منظر کې ضرور لاړ شي خو هغه خپل کار په مکمل توګه نه بندوي او زما نه دی خیال چې حکومت به د مدرسو کې سلوي بدلون راولي او یا چې کوم لوی تنظیمونه دي په هغه بلاس واچوي.
د ذکر ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې ورستو کې یو شمیر عالمانو سره یو غونډه کړې وه چې پکې د مدرسو رجستریشن، اصلاحاتو او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وې او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
مونږه تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د فارټ سیکریټریټ تر مخه مخته د قبایلی سیمو ځنی کمیونټي استادانو احتجاجي ناشته پیل کړې ده او د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د 13 شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي او نوکرې دې ورلا پخې کړل شي. د دغه احتجاج پر مهال ځنو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی سره وعده شوی وي چې ډېر زر به ورته د دې تنخواګانې ورکړل شي او نوکرې به پخې کړل شي، خو حکومت تر اوسه پورې خپلې وعدې نه دي پوره کړې. غلام غوث پرې رپورټ لري.
پېښور کې د ګل پورس د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانی ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي:
مسعود کوثر صاحب چې کم دی دا نوټیفیکیشن جاري کړو، ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاري شوی دی، خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنې خو مدادي چیرې فرست پرایورټی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي، چې کم چور دروازې سره خلک را وسلی ور ننه بسلی دي، نو چې هغه را وباسي زمونږ په مخ کې ویکند پوزیشن او دا څومره استادان چې دي 580 کسان دي، نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نه وي، مونږ په نور کسانو مرزي.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو ځنی نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارامه سیمو کې خپل وظیفې ترسره کړې دي او په کار ده حکومت اوس د دوی د تنخواګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړي.
ما نما خان ولی خان ده شمالي وزیرستان جنسي سره مې تعلق ده او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی ده چرته چې پریان وخت نشي ترولای. اما شمانو تسبقونه مونږ خیلی دي، کله د ونه د سور لاندې کله چاپه وجره کې شپږ شپږ میاشته اتا ته میاشته زمونږ تنخواګانې بندې.
نوم خو مستر رفیولا دی، اوزه سبا چې کندی خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم. موږ په داسې سخت حالاتو کې چې ولدا چې هر قسم چې کمر سرکوري خلک نشول تلای او په ځکه موږ چې کندی ډیپټیونه کړی هر قسم خطرې وي، کول په کول چې کمر سپیګ میاشته موږ د تنخواګونه باندې وي، موږ لا ډیر خلک دا وی چې دوی په چې تا پراپرټی کړه چې کوم نور دا باندې بزنس کیږي، د خپل تنخوا دا حقوق چې کومرو په دا درنه باندې او دا سیکریټریټ مخاله په دا کیرونو لګو باندې چې کندو حاصلو.
د فاټا سیکریټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل، خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر دوه ساعتو پورې سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو، خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص کړو. خو دوی وایي دوی به تر هغه د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاجي ناشته جاری ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوي پوره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
چارواکي وایي چې نن د شمالي وزیرستان د 19 سیمو مشران رابللي او خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه هدایت ورکوي. د نراج نه وروسته به د شمالي وزیرستان د 19 کلو نه د بې کوره شوو خلکو مرحلهوار ستنېدل پیل شي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگی دور، گلاک خیل، شرخیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسی فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د 19 کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه بیرته واپسی شروع شوي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس تا نه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی. مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر زمانو سره ګوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. نن د نواپاس په چمرکند سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د ملیشه ځواکونو دوه غړي ژوبل شوي دي. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي، امریکا نن په کابل کې اوسېدونکو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړې چې په راتلونکو دوو ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال لیدل کېږي، نو احتیاط پرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې مین چاودنو او حملو کې وژل شوي دي. دغه تلفات په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې مخې ته راغلي دي. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخیلوال، د بلجیم لپاره عمر سمد، د ناروی لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه نومولي. راپور نوای په ایران کې هغه 14 کسان خورو ته وسپارل شو چې په سوریا کې په جګړه کې وژل شو. په دوی کې 9 ایرانیان او 9 پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور نوای د سوریې په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون ترسره شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسېدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه.
لاند خبرونه مو د نجیب عامر نواری د لوریدونکو اوس بعد په اسلام آباد کې د ریاس مسخیل نه د پاکستان د زنو رسپانو د اداریو مهم ټکی وورو.
نن جنگ رسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې امریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه شش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خراب حالاتو کې د دوانو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپل خپوک لګولو لپاره مسلسل د دوانو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپل اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات خشي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت پورز د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د سلویخ ارب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړی ده او داسې کې خیبر پختونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمېر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچتولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ کې لیکنه وايي افغان امنیتي چارواکو لا هم د اغو یو شمېر پوځیانو چې طالب وسلوالو سورو ته وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ریویون رسپانې د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر سخت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو سنې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغه اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې یې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه 14 افغان او 2 بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ور باندې لګیدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او 3 نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه اچولي وو نیولې دي او 15 نور یې وژلې دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کني کوم بهرني سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خبره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلی کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوی کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بیلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او د غرنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو تاسو سره د خبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې د ایډز 1300 نه زیات ناروغان رجسټر شوي دي چې پکې 298 ناروغان په پېښور کې دي او دغسې بیا 130 په بنو کې دي. د صحت اداره وایي چې په یادو سیمو کې دا ناروغي نور هم په زیاتېدو ده، باید چې حکومت دې لړکې ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز د ناروغو شمېره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 100,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسټر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطا الله مشال لیړو ته ویل
زموږ سره دوه سنټر دي، یو په آبادآباد میډیکل کمپلیکس کې دي، په کوم کې چې 1816 پیشنټس رجسټر دي او او په کوهاټ کې ډی هاسپټل کې د ګورنمنت 500 ملیون پاکستانی روپیز الوکیټ کړی دي د دې ایچ آی وی ایډز پروګرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې هم دغه شانتي سنټر جوړو څنګه چې آیت آباد میډیکل کمپلیکس کې دي او نه به دا فائدې چې یو خو خلکو ته التم په خپل ډیویژنل لیول باندې په سہولت موجوده چې کوم کې به موږ فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټینګ
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی
کل په کال زیاته راځي اره میاش سلویخ نوې مریضان ډایګنوز کوي خیبر پښتونخوا کې زه نه مې چې هغه به نوې انفیکشن خو هغه چونکې ګورنمنت اف خیبر پښتونخوا ټیسټینګ زیات کړی دی نو کوم چې مخکې نه انفیکشن په کمیونټي کې وو په خلکو کې وو هغه مخې ته راځي څنګه چې کوم دلته سروې شوې دا نو دا چې کوم خلک سرنج سره ځان ته نشه لګي په هغه خلکو کې ډېره زیاته ده
بلخو په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغ د سرکاري تنظیم مشره نایر مجیب وایي چې تیرو لسو کلو نه په علاج او د خلکو د خبرو او خرابو رویو باوجود د خپلو بچو او خاوند سره ښه خوشاله او صحتمند ژوند تیروي
زه په خپل ایچ آی وی پوزیټیو يم زما خاوند سټیل نیگیټیو دی زما د واده لس کال وشو الحمدلله زما نه زما د بیماری زما خاوند ته لانړه زما بچو ته لانړه مطلب زه یو نارمل لایف تیروم هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي نو کدا غي خاوند یا ویم پارټنر چې دی ا نیگیټیو نو هغه ته لکه دومره مسله نه کنه ترانسفر کېدو بل سټیګما خو دې سره ده خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لمنار شي غاخ ته پاره یا او وته وای چې خو ایچ آی وی پوزیټیو يم نو که 800% نو یو په ډبل کی
دا چې د دغه رنز یا ایډز کار کې د ورستو نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خويندو سرنګ رویه
و مور پلار خود سي اورشته چې هغه رویه کې کبه بدلون رام شي نو ډیر سات د پاره نه خو ورونو خويند په مخه مخ کې سنوي نو په شي شي خبرې کوي خلک به نظر پسم خبرې کوي نو ما پسم کوي
د پامول دا چې پټوله نړۍ کې د دسمبر لومبه نیټه د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
یو نا څه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو لسمې مې تر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوي ائتلافي حکومت شاوخوا دوه کاله پوره کیږي دا چې د موجوده حکومت په دې دومره موده کې څه وکړل او اوس هم په صوبه کې کمی نیمګړتیاوې موجود دي خدای نور ناصر په رپورټ جوړ کړی دی
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبدیلی راغلي دا په پوره ملک راغلي ده
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی
دا دخل وو هم چې ستړي راغلي وي دلته مړ شي او د زده شو واقعیت شي چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړ یعنی زه پښتنه کوم چې په دې حواله کم پیشرفت شوی
د اصغر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه آرامي راغلې
موجوده حکومت یو داسې پروژه نشي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا زمونږ کال کې لامور یو یونیورسٹی جوړه کړله، لامور کینس کالج جوړ کړلی، لامور انټر کالج جوړ کړلی، لامور ډگری کالج جوړ کړلی، لامور
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پر له پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیشن همدا نیوکې کښېښودې.
خبره کې د کوټي چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر، دا د کوټي چمن لار دوی جوړ کړه، دوی د دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړي، نن چې دوی په تربت کې یونیورسٹی پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کوي، نن په لولای کې یونیورسٹی دا، نن چې دوی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصر الله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل، نه اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیشن د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دي هغه شروع دي، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپلاسي د پوسټ لیونه چې بیا در څوارلس پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د هسپتالو حالت چې دي هغه ډېر خراب دي.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د اتوار پر ورځ د خبر پښتونخوا په منګوره کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشوه، چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جانزیب کالج د ودانې د خوندي کولو او دا یو کامی ورثه ګرځول لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جانزیب جوړ کړی دی، او د دې ودانې ته په سلسله کې زیان رسیدونه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د رنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکنډ په کولې، ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپل دایمه چېره په یو حل باندې چې دی د دې غورځول چې دی دا مناسب نه دی، بی انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وایي چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده، او د پاکستان قانون مطابق دومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولی کېدای شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنۍ
داسې کالج دی چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دغه قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، د تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تہذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده، بلکې زمونږ د تهذیب یو نخښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی، نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي مقصد
پدې کې یو کمیټه جوړه شوه چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي لري بچکولو د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دی هغه پدې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به عوامي کرچ هم هلی زلی پیل کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسورې د مومندو جنسې د انبار سیمې خلک وای چې په دغه سیمه کې د وړاندې نه د سکولونو شمیره ډیره کمه وه او چې کوم سکولونه شته هم نو پاغې کې استادان ډیر کم خپله ډیوټي کوي. دوی وایي چې استادان د هفتې په لحاظ سره ډیوټي کوي، لکه یوه هفته یو استاد راسي او بیا بل هفته بل استاد. دغه دغه سیمې خلک دا هم وایي چې په امبار کې ډیری ځوانان تعلیمي یافته دي، باید چې هغې په سکولونو کې برتی کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمود ایجنسی د امبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفته واري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
محمد
یار خان د سرو شانبار اوسیدونکي دی او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشي تللی.
دلته نه د ډیپټي سره څه پته نه لګیږي چته ورځ وکړه چې ډیستر کې خپل دغه وږي کې اړې ته ان او بیا ورکشي. دلته دې علاقې څو کې وکړه څه پیسې ته مې وې تاسو دې څه کوي ما څه مان کو تباو وربا څو درې درې تر څو کال یو شمون زم سم نه لري یاد کړی اسبا کو پرې را نو ساري نو
ګل زادانو مې وبل دغه سیمه اوسیدونکې د حکومت نه غوښتنه وکړه.
څه نه خو ډیر کمای دي استادانو ته دې مال بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخې ته جاي جنا نه دا درخواست دي چې بس د خپل تنخواه دی په اعلانه طریقه کوي.
لدی ورستو مې د محمود جنس دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
انبار چې کوم سیستم دی چې سره د سره بم د لیسکو کې را د انبار د پسمانده تحصیل او د کې ایجوکیشن فور اول د زمونږ ټول ځوابي دا د سازمانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او په څو دینه کې نه ځه په دې په بل شي به کریمینیشن کې دي دا هغه باندې
او یاد دی چې څومره وړاندې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسوره په هنګو ضلع کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی د ګیس سہولت نه محروم دي او باید چې دوی ته د ګیس سہولت ورکړل شي. د سیمې خلک وایي په ضلع کې ډیر وخت وشو چې ګیس پایپ لاین اچول شوی دی، خو د ګیس سپلای پکې لا تر اوسه پورې نه ده شوی. تفصیل د تاریخ اورګزی په دې رپورت کې اورو.
په ضلع هنګو کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی لا دې د ګیس سہولت ورکړل شي. نور الحسن په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وایي په ضلع کې ډېر وخت وشولو چې ګیس پایپ لاین اچول شوی دی، خو د دوی سیمې ته لا هم تر اوسه پورې ګیس نه دی ورکړل شوی.
کوم ګیس ته مو په وطن باندې پایپ تیر دی، مخکې لاړ دی هنګو ته او هنګونه دی غړي بهادر بنډا څمو سره تقریبا دو ډھائی کیلومیټر کې نږدې پراته غځي پورې خدا کنیکشن شوی دی. حکومت وقت نه دمو ریکویسٹ کو چغا متسکون دی د ګیس فرام کی.
ابراهیم زو سیمه د هنګو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې ځای خلک د ګیس سہولت د نشټوالي له امله د پخلی او نور داسې کارونو کې د ستونزو سره مخامخ دي. سید زاید حسین میا په نامه یو ځای مشر مشال لډو ته وای ګیس سہولت نشته نو خلک خپل ضرورت پوره کولو لپاره ونه او بوټي وهي چې د دې یو غټ نقصان دا دی چې په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزی سره په کمېدو ده.
د مو ډېر لوی ستر غار دی او جنگلات او کدلته د ګورنمنت پالیسی هم دا دی نو کمو کلی تا گیس ملو شی نو دا جنگلات پا بچ شی او دیر خرو جنگلات بشی او دا علاقہ پا ٹولا پا خاخ کاری.
پا دی آڑا دا سیمی مرسیال کمشنر سید غفور شاہ مشال رڈیو تا ویل دا سیمی دا اسیدون کو دا گیس دا غیغختانی تا مثبت زواب وای او دا دوی با ٹولی گیلی ختموی، خو حکومت لاده دی جوگا نده چه دا سیمی خلکو ستونزا پا سمدستی توگا حل کری. واضح دی چې په ضلع هنګو کې زیاتره علاقې داسې دي چې هلته کې خلک د ګیس له اسانتیا بې برخې دي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سپد خبرونه په خره کې یو ځل بیا د نجیب امیر نه لن خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوی په مشرۍ پاریس ته رسیدلی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. دی وایي نواز شریف ته ویلي د افغانستان خپلواکي دې په ډاګه ومني. نن د نواپاس په چمرکند سیمه کې د سره ګاډي بمې چاودنه کې د ملیشه ځواکونو دوه غړي ژوبل شوي دي. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي، امریکا نن په کابل کې اوسیدونکو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال شته نو احتیاط کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیری د سرک غاړې مان 14 حملو کې وژل شوی دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې وژل شوی دی. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر سخیلوال، د بلجیم لپاره عمر سمات، د ناروې لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چیک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول. راپورونه وایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نورې پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریه په یو شمالي خارګوټي کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او د نږدې 150 هیوادونو مشران د فرانسې په مرکز پاریس ښار کې سره راغونډ شوي او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي په اړه د یو اوږدمهاله تړون ته د رسېدو په موخه مهمې خبرې پیل کړې دي.
لنډ خبرینم د نجیب عامر نواری د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل د خبرونو ویان د نجیب عامر او تکنیکی همکار اساق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.